امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. نن د سه شنبه ورځ د جوزا د میاشتې نهمه د می د میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د پولنډ او افغانستان قواوو په ګډه یوولس برمته شوي کسان د طالبانو د قبضې نه خوشي کړي دي. ترکیې د اسلامي دولت د ډلې په ضد عملیات پراخ کړي دي. نن په عراق کې په 214 کې سلی رښتنه وجل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د سعودي شاهزاده سبا ته د جمهور رئیس پوتین سره څلور موافقه لاسلیک.
د متحده ایالاتو د کانګرس یو مخکښ سناتور جان مکینوی امریکا خپل پاوز له سره رغی. غربي نورستان کې د جلغوزو ځنګل کې اور لګیدلی دی. نن په کابل کې د پښتو ژبې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه او په سویډن کې یو شمېر کډوال چې اکثره یې د افغانستان اوسیدونکي دي په نشو روږدي شوي دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پولند او افغانستان ګډ قواو د طالبانو د قبضې نه یوولس برمته شوي کسان خوشي کړي دي. د پولند د دفاع وزیر ویلي دي چې دا کسان د هلمند په ولایت کې د طالبانو په بند کې وو، د امریکا د هوایي قوې په مرسته په عملیاتو کې آزاد شوي دي. په دې یوولسو کسانو کې دوه د افغانستان د ملي اردو عسکر، دوه د پولیسو صاحب منصبان او پنځه ملکي کسان دي. دا کسان پنځه میاشتې مخکې طالبانو برمته کړي وو. د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوال حاجی زلمی موټر ته څیرمه د موټر بم بریچ شوی دی. ولسوال ته زیان نه دی رسیدلی خو درې ساتونکي زخمي شوي دي. دغه برید نن یوولس بجې د سرې کلا په سیمه کې هغه مهال شوی دی چې ولسوال جلال آباد ته روان و. ناپیژندل شوو وسلوالو په پیښور کې د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبالدین حکمتیار نزدې خپلوان او سیاسي همکار حاجی فرید ویشتلی او وژلی دی. د پیښور د پولیسو یو مامور شوکت خان ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د حاجی فرید مړی په پیښور کې یو جمعه سره نږدې موندل شوی دی. حاجی فرید د حزب اسلامي لوړ رتبه غړی او د ګلبالدین حکمتیار د یو زوی خسر و. د پاکستان سرحدي پولیسو درې افغانانې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د برطانیې د جعلي پاسپورتونو په تور نیولې دي. دې خوځ غوښتل چې په جعلي اسنادو د پاکستان د پی آی په یوه الوتکه کې لندن ته سفر وکړي. پاکستانی مقامات ویلی دي چې د هوایی شرکت دوه مامورین هم نیولې دي. یوې نیول شوې ښځې ویلی دي چې هر یوې په کابل کې قاچاقړونکو ته $60,000 ورکړي دي. د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین وایي چې امریکا خپل پاوز له سره رغوي چې د شمالي کوریا د اتمي وسلو د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي مکین وویل د افغانستان په هکله د ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیابه وي. امریکایي سناتور جان مکین نن د سې شنبه په ورځ د استرالیا د سیدنی په پوهنتون کې ویلي دي چې امریکا تر بل هر وخت اوس خپلو متحدینو ته اړتیا لري. سناتور مکین استرالیا ته په سفر کې له ای بی سی تلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې وایي چې باور لري چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاحکاران د افغانستان په هکله داسې ستراتیژي جوړوي چې کامیابۍ ته به ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواوو عمومي قومندان او یو شمېر نورو پوځي قومندانانو جمهور رئیس ټرمپ ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې جنگي حالت د ماتولو او د داعش په ضد د جګړې لپاره 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د جرمنی او د هند حکومتونو سره د سلام مشورو په سلورم پړاو کې د ګډون لپاره برلین ته تللی دی. د هند او جرمنی صدر اعظمانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د هند صدر اعظم توقع لري چې د جرمنی شرکتونه او کمپنۍ په هند کې زیاته پانګه واچوي. د خاغلی مودی سره د صدر اعظم مرکل مذاکرات او پروانه هفته کې د چین له صدر اعظم سره د جرمنی د مقاماتو غونډه د خیچه کچيري امریکا او اروپا سره په اقلیم او تجارت باندې یوې ګډې موافقې ته ورسیږي. برلین به لنیو دیلی او بیجنګ سره ګډ کار وکړي. نن د بنگلاديش جنوب ختیځ برخه طوفان وهلې، دوه تنه په دې طوفان کې مړ شوي او زرګونه کورونه خراب شوي دي. د بنگلاديش مقامات ویل دي دغه دوه کس د سخت باران او باد له امله مړ شوي دي. غټه اندېښنه ده چې د روهینګا د قوم دوه لکه خلک بس کوي چې په بنگلاديش کې په کمپونو کې په موقتی ځایونو او کورونو کې ډیر دي. مقامات کوم درې سوه زره خلک د طوفان نه مخکې د سیمې نه نورو ځایونو ته بیولې دي. تاکل شوی ده چې سبا د می د میاشتې په یو دیرشمه د سعودي قدرتمن شاهزاده د پوتین سره سلور موافقه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان ورسیال ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې د دوه اړخیزو موضوعګانو په هکله وغږیږي. د سعودي خبری آژانس ویلي دي چې جمهور رئیس پوتین او شاهزاده بن سلمان دواړه به د بایو د ثابت ساتلو او د جالکاریو د مخنیوي لپاره د تیلو ورځني تولیدات 1.8 میلیون بیرل رو تراکم کړي. د کرملین نطاق دمیتری پاسکوف خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان شاهزاده او د روسیې جمهور رئیس به نن ګوري. د العربیه تلویزیون په وینا خاغلی پوتین او شاهزاده بن سلمان به د روسیې د سعودي ترمنځ د روسیې او سعودي ترمنځ د همکاریو د سلور موافقو د لاسلیک ترڅنګ د سوریې د کرکیچ په حق له هم وغږیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې په ضد پوځي عملیات چټک او پراخ کړي دي. د ترکیه حکومت د روان کال په پیل کې په استانبول کې د اسلامي دولت د ډلې د حمله نه وروسته پریکړه وکړه چې دغه عملیات به پراخ کړي. د ترکیه یوې غیر حکومتي ادارې چې دغه ارقام راټول کړي دي وایي چې سږ کال د اسلامي دولت د ډلې 8 تنه دهشتګر وژل شوي دي. د دې نه علاوه د ترکیه حکومت قریب 1500 تنه نور نیولي دي او 1525 تنه ته سزاګانې اورولې دي. د ترکیه حکومت ویلی دی چې په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد پوځي عملیات مکمل کړي دي. په دغه عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې لږ تر لږه 2280 کسه وژل شوي دي. نن د سیشن به په ورځ په عراق کې په دوه کوڅو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه جلا موټر بمونه چاودلې دي. لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 ګونه نور زخمي شوي دي. اوله چاودنه د بغداد د کارادا په ولسوالۍ کې د آیسکریمو یو مشهور دوکان سره نږدې وشوه. لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. د اسلامي دولت ګروپ ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. څو ساعته وروسته دویم بم د بغداد د ښار د شواکا په سیمه کې یو حکومتي دفتر سره نږدې وشوه. لږ تر لږه 9 تنه په دې چاودنه کې وژل شول. د بمونو دا حملې په داسې حال کې شوې دي چې د روژې میاشت پیل شوې ده او مسلمانان روژه نیسي او د روژه ماتی نه وروسته د شپې رستورانونو او چایخانو ته ځي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي د ملک د بالستیکي راکټ امتحاني توغول کامیاب او د هدف د ویشتلو نوې لارښود سیستم پکې وو. په گاونډي ملک جنوبي کوریا کې پوز ویلي دي چې د سکټ د راکټ په شان توغندې پرون د جاپان په بهیره کې د شمالي کوریا د ختی ساحل نه 450 کیلومتره لری لګیدل دي. د بحر الکاهل د سیمې قومندانې ویلي دي چې دغه راکټ چې داسې ښکاري چې د لاند واټن بالستیک توغندې ده شپږ دقیقې تعقیب کړی دی او دوی داسې وپتېله چې شمالي کوریا ته خطر نه پیښوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې شمالي کوریا د بل بالستیک توغندي په امتحانولو د خپل گاونډي چین ډیره به احترامي وکړه، خو ټرمپ چین وستایه چې سخت کوشش وکړ چې د شمالي کوریا د جاتلبیو مخنیوي وکړي. من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږم. د مصر او لیبیا هوایی قواو په هغو وسلوالو پرلپسې هوایی بمباری کړي دي چې تیره هفته یې 9 مصري ایساویان ووژل. عیني شاهدان وایي چې د دوشنبه په ورځ د لیبیا نه د درنا په ښار کې بمباری شوې ده. د پانامې پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا وفات شوی دی. نوریګا 83 کلن و. د ده د قدرت دوره په اداري فساد او تشدد مشهوره وه. د پانامې جمهور رئیس خوان کارلوس والیرا نن په ټویټر کې لیکلی دي چې د نوریګا په مړینې زموږ د تاریخ یو فصل وتړل شو او کورنۍ یې حق لري چې خپل مړی په آرامۍ خاورو ته وسپاري. نوریګا په روغتون کې بستری وو. د جراحۍ سو عملیتونو نه ښه شوی وو، خو د دې کال په شروع کې د مغزونه تومور ایستل شوی وو. د فرانسې نوی جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ پاریس ته نږدې د ورسلیس په معنی کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. جمهور رئیس مکرون وویل چې خبرې ډېرې دوستانه او مستقیمې وې. مکرون د روسیې په مطبوعاتو باندې اعتراض وکړ چې د فرانسې په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره هڅې کړې وې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو هغو پوځیانو هدیرې ته تللی دی چې د افغانستان او عراق په جګړو کې وژل شوي دي. کیلی د 2010 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې وژل شوی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د سیالیو په مقابل کې د یو شمیر خلکو د اعتراض نه وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي دي چې د پاکستان په شمول له هیڅ هیواد سره په مسابقو کې مشکل نه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. ته هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس د وسلوال خدماتو د کمیټې مشر او مخکښ سناتور جان مکین وی امریکا خپل پاوز له سره رغی څو د شمالي کوریا د اتمي وسلو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ مخاوني سي. ښاغلي مکین ویلي د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیابه وي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
امریکایي سناتور جان مکین نن سه شنبه د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې وویل چې امریکا خپل پوځ قوي کوي او تر بل هر وخت اوس مهال خپلو متحدینو ته اړتیا لري.
The president and I may differ at times.
زو جمهور رئیس ترامپ خای په ډیرو مسالو باندې د نظر اختلاف ولرو، خو کله چې د امریکا د پاوز د بیا رغولو خبره راځي نو اختلاف نشته. د دفاعي چارو مساوده چې ډیر ژر به یې زه د وسلوالو خدماتو د کمیټې د مشر په توګه معرفي کړم، د امریکا د پاوز بودیجه کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د ډیر ځل د بودیجه د امدی کموالی وروسته به موږ د امریکا د پاوز چمتووالی د هغوی شمیر او ظرفیت لوړ کړو.
سناتور جان مکین استرالیا ته په سفر کې لی بی سی تلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي دی باور لري چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې بریالی بشي.
زه باور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د جمهور رئیس په شاوخوا کې دی، چې په هغه کې جنرال مکماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي، دا ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمیر نورو پوځي قومندانانو جمهور رئیس ترامپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو او د داعش په وړاندې د جګړې لپاره 2000 نور سرتیری هغه واد ته واستوي.
بخش تعلیم او تربیه
ناتو باید موږ سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي او د جګړې میدان کې موږ سره مالی کومک وکړي او د تعرض په برخه کې موږ خپل خوره خپي جنو او دښمن ته خپل خاماتي ورکولای شو.
که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د بهرني او افغان چارواکو لخوا د پرمختګ ډاډ ورکړ شوی دی، خو بیا هم امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړې کې د ستونزو سره مخ دي او د هیواد 80% په کنټرول کې لري.
که امریکا راځي په چین کې دغه کې د بمونو مور اچي، ما دې اکمال کی ما دې مجهز کی، زه نړۍ ته اختار ورکوم دا کم دایښ چې دی په اړه نړۍ کې ما دې اکمال کی یوځیک نړۍ کې سر نشوته ولې واځي ننګرهار او افغانستان یوځیک سر نشته په ختمه کې اکمال نه.
سپینه مانی وای افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو موضوع د غیوات پاکله د نوي ستراتیژي په چوکاټ کې چیرل کیږي. برېښنا عمرخیل د امریکا غا آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
غربي نورستان کې د جلغوزو ځنګل کې اور لګیدل دی. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راهیسې د جلغوزو په ځنګل کې اور لګیدل دی چې د چارواکو په وینا تر اوسه تر 500 متره مربع ځنګل سوځیدل دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
اور د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د ملکیا او ټونګراټ په ځنګل کې تیر ورځ لګیدلې او سات په سات پراخیدونکې ده. د نورګرام ولسوال نعمت الله مسلم امریکا غږ ته ویل لګېدلې اور تر اوسه نه دی قابو شوی او د تیر مازیګر راهیسې لږ تر لږه د جلغوزو 1500 متر مربع ځنګل سوځېدلی دی.
څونه ساحه د دولت په خوښ لاندې نه ده، د ولس نوم په استفادې سره چې لاړ شي او په اشر په شکل باندې دغه ساحه کنټرول کړي او د اور له منځه ویسي. خو متاسفانه کله چې ساحه ته دوی داخل ورسیږي هغه ساحه اور په دغه اندازه کې و چې هغه د ولس د وس او توان وتلې او تاسو به تر معلومه ده چې مونږ امکانات په ولسوالۍ کې دونه امکانات نشته.
د غلطه د ډیرو خلکو ژوند د همدغو جلغوزو د خرڅلاو په مټ چلیږي. ځایي خلک وایي د اور وژنې پسې د سیمې ولس راوتلې خو اور دومره پراخ شوی چې کابو کولې ګران شوي دي.
وایي چې یو جلغوزی وو او یوازینی وایي دلته مونږ ته افغوچیانو ته یا مرخیړي وو دا هم دغه جنه د دې جنې استفاده کېده او په زمین کې یوازینی د مالداري ځای وو. دا زه خوښه ده په امنیت نشته بس دومره لمبی اخیستی دي چې دا لوخړې اوس موږ هم د دې ځای نه وینو. خلک ځي اوبه رسوي نه رسوي هلته اوبه چې ورسول هلته خلک من کېږي یو خوا روژه دی بل خوا او پازب کېږي. دلته اوس راغلی او نن قوم هم راغلی ده
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سادالله پیندزوی وای که حکومت د تیارو لارې اور مل نکینو د ټول ځنګل د سوځېدو ګواخ یقیني کولی شي.
ولی زه فکر نه کوم چې د دوی د ولس په دغه باندې په توسل باندې وایم دغه په هلو ځلو باندې دغه اور مړ شي چون دغه هوا هم داسې خشکه ده باراني هوا هم یو څه امکانات وو په دغه حساب باندې که دغه ځنګل وسوځېږي نو طبعاً ډېر خلک به تبه تاوان ورسېږي او آینده کې د دوی لپاره عواید چې دغه ځنګل نه دوی لاسته راوړو دغه به هم ختمي او خلک ته به ډېر زیات اقتصادي تاوان وي.
خو د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي قومي لښکر د اور وژنې پسې راوتلې او تمه لري چې په راتلونکو څو ساعتونو کې کابو کړي.
هوایي تاسو ته معلوم دی چې افغانستان دغه امکانات نه لري چې هوایي اوبه وشیندل شي. خلک رسیدلی دی، خلک ورغلی دی، خلک همدا اوس دغه د مهارولو کوشش کوي، کوشش کوي چې نور هم خلک ساحې ته ولي.
حکومتي مقامات ویل چې اور په دسی وسیمه کې لګیدل چې د وسلوالو طالبانو ولکه پیټینګ ده او لبل پلوه دغه سیمه ته د موټر لارم نشته ځکنو د اور وجل ستونزمن شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمه او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. نن په کابل کې د پښتو ژبې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د پښتو ژبې پوهانو او استادانو په دې غونډه کې په افغانستان کې د دولت په کچه له پښتو ژبې سره د مور او مایرې پر چلند اندېښنه وښوده او ویل چې لا هم زیات شمېر پښتانه ماشومان په ښوونځیو کې په خپله ژبه له لیک او لوست نه محروم دي. دوی په مورنۍ ژبه خبرې کول، لیک او لوست د ټولو وګړو قانوني حق وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغه حق د ترلاسه کولو لپاره باید کار وشي. پام کوي په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د پښتو ژبې استادان، لیکوالان، محصلین او د پښتو ادب یو شمېر مینوال د چهارشنبه په ورځ د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د کابل په پوهنتون کې سره راټول شوي وو ترڅو په علمي او څېړنیزه توګه د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ پر وړاندې پراته خنډونه وڅېړي. د کابل د پوهنتون استاد پوهان محمد اسماعیل یون غونډې ته په وینا کې وویل که څه هم د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مورنۍ ژبه باندې د خبرې کولو او لیک او لوست حق ورکړی خو لا هم په دغه هیواد کې د پښتو ژبې ویونکي له دغه حق څخه محروم دي. د استاد یون پر وینا د پښتو ژبې د ودې پر وړاندې له پخوا راهیسې یو شمېر شعوري حرکتونه فعالیت کوي او په دولتي ادارو کې پر پښتو ژبه د مکتوبونو لیکلو او په دې ژبه د خبرې کولو مخالفت کوي. ښاغلی یون وویل یو عام نظر موجود دی چې پر وینا یې هغه پښتانه چې په خپله ژبه خبرې کوي پر هغوی د متاسب تورونه لګول کېږي.
ښوونځي د پښتون میشته سیمو کې تړلي دي. زر ښوونځي په هر ښوونځي کې چې 2000 شاګردان موږ باسه پکو 2 میلیونه شاګردان یوازې تعلیم نه بې برخې دي. تعلیم چې اساسي حق ده هغه نه بې برخې نور خلاصه کوي نو په هر برخه کار په کار ده یو شعوري کار په کار ده هغه ویره احساس چې دا زر کلن چې که چا په خپله ژبه خبرې کړې دي د قومیت او د تعصب ټاپه به بل شي دغه ټاپه به نوره ختمه دا ټاپه به دوه خلکو باندې ولګېږي چې اعتاب پسند باندې کار کوي. موږ د هېچا د ژبې مخالف نه یو مگر د خپل ژبې سره مینه لرو، دا هم حق دی استحقاق هم ده.
د ښاغلي یون پر وینا مذهبي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د یوې ژبې د پرمختګ اساسي ټکی بلل کیږي چې اوسمهال پښتو ژبه ورڅخه بې برخې ده، او دولت عوام افغانان باید هڅه وکړي چې دغه ملاتړ د نورو ژبو په څیر له پښتو ژبې څخه هم وکړي. په دې غونډه کې د کابل پوهنتون استاد لطیف بهاند وویل چې یوه ژبه هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اساسي کار ورته وشي.
ژبه یوازې په شعارونو، په چغو او په چکچکو مخته نه ځي. تاسې باید ژبه علمي کړئ، هنري کړئ، اقتصادي کړئ، او تر ټولو نه مهمه ژبه باید سیاسي شي.
غونډې ته د کابل د پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل که څه هم پښتو ژبه 8000 کاله پخوانۍ ده، خو ورته په اساسي توګه کار نه دی شوی. هغه د غونډې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې باید اکاډمیک او علمي شخصیتونه خپل رسالت پر ځای کړي.
امیدوار یم او هیله مند یم چې هغه معزز شخصیتونه چې په دې رابطه باندې دوی توانایي لري، علمیت لري، ځانونه وقف کړي، نور هم په دې رابطه باندې خپل هڅې او خپل تلاش هغو مراحلو ته ورسوي چې د دې ژبې او د دې فرهنګ هغه واقعي او اساسي ځای په نړۍ کې او په دې منطقه کې تثبیت شي.
د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې بنسټ 15 کاله مخکې په کابل کې کېښودل شو، او موخه یې دا وه تر څو د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وشي، د دې ژبې پر وړاندې د بې عدالتیو مخه ونیول شي، او په ملي او نړیواله کچه مطرح شي. د دې ورځې یو بنسټ ایښودونکي عزیز خان هوتک امریکا غږ ته وویل چې دغه ورځ اوس نه یوازې په کابل بلکې په خیبر پښتونخوا، هند او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ښاغلي هوتک پر وینا 15 کاله مخکې د پښتو ژبه په افغانستان کې له محکومیت سره مخ وه، خو اوس چې هر کال د دې ژبې ورځ لمانځل کیږي، خلکو ته دا جرأت ورکړل شوی چې په خپله ژبه خبرې وکړي، ویلې کړي او پالنه یې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په سویډن کې یو شمیر کډوال چې اکثره یې د افغانستان اوسیدونکي دي په نشو روږدي دي. دغه کډوال د دې لپاره هیروین استعمالوي چې په باور یې د خپل ناڅرګند برخلیک سختې شیبې هیرې کړي. د سویډن پولیس اوس د دغو معتادینو په راټولولو پیل کړی. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
ځوان افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره د مرکزی سویډن د موټرو په یو ګراج کې پناه اخیستې ده چې هیروین وڅ کوي او له سړو نه ځان وساتي.
تر اوسه پورې په اوپسالا کې په هیروین روږدي کسان موجود نه وو، خو د ځوانو پناه غوښتونکو چې زیاتره د افغانستان او د مراکش او شمالي افریقا دي، له امله د ښار په لارو او کوڅو کې یو بدلون لیدل کیږي.
مهدی شپاړس کلن افغان مهاجر دی، او له رسېدلو نه وروسته یې دا هیروین څه کول پیل کړه.
افغان روکر د دار فور
کله چې یو څوک هیروین څه کوي نو د آرامتیا احساس کوي، د یو شي په اړه هم اندېښنه نه لري، نو دا ستونزې پای ته رسوي، خو زه اوس نه څه کوم.
د اوبساله په ښار کې شاوخوا سل بنه غوښتونکي چې زیاتره افغانان دي په داسې حال کې نیول شوي دي چې له هیروینو نه استفاده کوله. د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د پولیسو مشر اندرس نیلسن د مخفي پولیسو د یو ټیم مشري پر غاړه لري چې روږدي کسان تعقیبوي. چارواکي غواړي دا تدبیر د دې لپاره ونیسي چې دغه ځوانان د خپل ځان او ټولنې ته یو ګواښ پېښ نه کړي. زیاتره پناه غوښتونکي په ذهني لحاظ آرامتیا نه لري.
په اوپسالا کې زموږ د اقداماتو په نتیجه کې د داسې کسانو شمیر کم شوی دی. اوس زیاتره ځوانان د هیروینو د څکلو پر ځای نورو لارو چارو ته مخه کوي.
مهدي یو داسې نیکمرغه ځوان دی چې هیروین یې پرېښول او په سویډن کې د دایمي استوګنې اجازه ترلاسه کړې ده. هغه وایي که افغانان اجازه ترلاسه نه کړي نو دې ته به اړ شي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
نروی روکر
افغانان هیروین ځکه څه کوي چې زیاتې ستونزې لري. هغوی کورنۍ نه لري، د استوګنې اجازه نه لري، نو ځکه هیروین څه کوي.
سویډن د ولس کلن کوردي مهاجر لپاره یو خوندي ځای دی، خو هغه وایي چې دغه تنګي ځوانان به په نشو روږدي نه شي که ستونزې ونه لري.
که هغوی ستونزې ونه لري نو هیروین به ونه څه کوي. دلته یو زیات شمېر کوردان، عربان او افغانان دي چې چرس څه کوي او شراب څښي، د دې لپاره چې خپلې ستونزې هیرې کړي.
د مخفي پولیسو د ټیم مشر وایي چې روږدي کسان بله لاره نه لري بېله دې نه چې پاملرنه ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د پکتیا مدني فعالان له مرکزي دولت نه غوښتنه لري چې دغه ولایت د پرمختګ لپاره د نوي والي په ګمارلو کې له دقت نه کار واخلي. د دوی په وینا د والیانو زر تبدیلي د پرمختګ مخه نیسي. پاکلې د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ په ګډه اورو.
په د ورستیو دوو کلونو کې د پکتیا لپاره ټاکل شوی ولیان له ډېرې لنډې مودې وروسته له دندو ګوښه شوي چې له کبله یې دغه ولایت د سرپرستانو له لورې اداره شوی او لا هم اداره کیږي. د پکتیا وروستی ولی زلمی ویسا و چې د څلور میاشتنۍ دندې ترسره کولو وروسته د کندهار د ولی په توګه وټاکل شو او تر هغه د مخه نصرت الله ارسلا شاوخوا یو نیم کال د پکتیا د ولی په توګه کار وکړ. په همدې حال کې د پکتیا اوسیدونکو اندېښنه دا ده چې د ولیانو ژر تبدیلي او د سرپرستانو له لورې د لازم مدیریت د نشتون له کبله سیمه ییزه اداره د خلکو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی.
زه احسان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دوه کاله کېږي چې داسې والی نه ده راغلی چې هغه دلته توانېدلی چې خلکو ستونزې حل کړي. نو په پکتیا ولایت کې چې والی راشي تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیرې کړي او بیا تبدیلي شوې یا بدل شوې وي دیج نه لاړ شي.
عبید کمال خیل یم، یو تن مدني فعال په پکتیا کې. له ولسمشر نه غوښتنه کوو چې د پکتیا د والیانو لابراتوار نه ګرځي. پکتیا ته چې کوم والی راسي کله چې هغه کارونو ته برابر سي، یعنی پلانونو ته برابر سي، بیا بدل کړي.
د څېړونکو مدني فعالانو په وینا د ولیانو ژر تبدیلي او د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کول د سیمه ییزې ادارې چارې ټاکنی او په مختلفو برخو کې د کاري پرمختګونو د ځنډ لامل ګرځي.
طبعا تاسو وګورئ که چیرته یو په اداره کې کنټرول نه وي، په سر باندې د یو امیر نه وي، نو طبعا به بې نظمي زیاته وي. نو د بې نظمي وجه همدا کیدلی شي چې رئیسان به خپل سري کارونه کوي، هر څه چې زړه غواړي هماغسې به.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی حافظ الله مبارز وایي چې که ولیان د یو ټاکلې معیار له مخې پر دندو وګمارل شي، نه یوازې ژر تبدیلۍ ته اړتیا نه لري، بلکې سیمه ییزه حکومتداري هم پراخه او پیاوړې کولی شي.
یو غټ علت او بدبختي هم دا ده چې اکثره ګمارنې د شخصي انډیوالیو په خاطر او اکثره ګمارنې په پیسو کېږي یا په وعدو شوي. دلته زه مرکزي حکومت نه غا کوم چې پکتیا ته داسې یو کس راولېږي چې پکتیاوالو ته خدمت وکړي، کار وکړي، د هغوی په عناناتو کلتور نه بلد شخص وي.
د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې زلمی ویسال پکتیا څخه بدل او د کندهار د ولی په توګه وټاکل شو، لا تر اوسه د پکتیا لپاره کوم بل والی نه دی نومول شوی. په عیني وخت کې د پکتیا ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت هم مني چې د ولی په نشتون کې دولتي چارې څه ناڅه ټاکنې کیږي، خو زیاتوي چې شته نور دولتي مسؤلین خپلو دندو ته متوجه دي.
په ولایت مقام کې یوازې یو والی نه، بلکې د هغه مرستیال او پوره ټیم وي چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې کار کوي. نو انشاءالله د پکتیا ولایتي ټیم که هغه په نظامی برخه کې دی او که په ملکی برخه کې، دوی خپله هڅه کوي تر څو دغه خلا چې د ولی صاحب په نشتون کې ایجاد شوې ده دغه ډکه کړي.
عبدالله حسرت ځینې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې د ولی د نشتون په صورت کې د پکتیا په دولتي ادارو کې خپل سری کیږي. هغه وایي ولایتي اداره د ولایت پر ټولو ادارو کنټرول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونو سرخط لرو. د پولند او افغانستان ګډو قواوو د طالبانو د قبضې نه یولس برمته شوي کسان خوشي کړي دي. په دې کسانو کې د افغانستان د ملي اردو دوه عسکر، دوه پولیس او پنځه ملکي کسان دي. دا کسان پنځه میاشتې مخکې طالبانو برمته کړي وو. د ننګرهار د ولایت د خوږیانو د ولسوال حاجي زلمي موټر ته څیرمه د موټر بم برید شوی دی. ولسوال ته زیان نه دی رسیدلی، خو درې ساتونکي زخمي شوي دي. ناپیژندل شوو وسلوالو په پېښور کې د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نزدې خپلوان او سیاسي همکار حاجي فرید ویشتلی او وژلی دی. د پاکستان سرحدي پولیسو درې افغانان د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د برتانیې د جالي پاسپورټونو په تور نیولي دي. دې ښځو غوښتل چې په جالي اسنادو د پاکستان د پی آی په الوتکه کې د برتانیې نه لندن ته سفر وکړي. یوې ښځې ویلي دي چې هر یوې په کابل کې قاچاقونکو ته $60,000 ورکړي دي. د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو د خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین وایي امریکا خپل پاوز له سره رغوي چې د شمالي کوریا د اتمي وسلو د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي مکین ویلي دي د افغانستان په هکله د ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیابه وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د جرمني او د هند حکومتونو سره د سلام مشورو په څلورم پړاو کې د ګډون دپاره برلین ته تللی دی. نن د بنگلادیش جنوب ختیځ برخې طوفان وهلې، دوه تنه پکې مړه شول، زرګونه کورونه یې خراب کړل. د بنگلادیش مقاماتو ویلي دي دغه دوه کسه د سخت باران او همداشان د سخت طوفان او باد له امله مړه شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا د مې د میاشتې په 11مه د سعودي قدرتمن شاهزاده د جمهور رئیس پوتین سره سلور موافقه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان مرستیال ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې په دوه اړخیزو موضوعګانو وغږیږي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې په ضد پوځي عملیات چټک او پراخ کړي دي.
رانو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا الله ملشه.